احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کو. خبرونه: جرمنی، هالند، کاناډا او استرالیا غواړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په تړاو خبرې وکړي. د هالند د حکومت چارواکو ویلي چې دا خبرې د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د هالند د بشري حقونو استازي کاتیلا لازیو وویل چې دا وړاندیز د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. میرمن لازیو لا افغانستان تر نیویارک افغان شزی د عملی اقدامات غشتون کې پنوم ناسته کې وویل چې دوی د دې مذاکراتو د پیل غشتنه کړي او دا د عدالت نړیواله محکمه د بهیر په لور لمړنی ګام دی. نو موري زیاته کړه چې خبري اترې کومې پایلې ته ونرسي شي دوی به منځګړیتوب ته مخه کړي او په خبره کې منځګړیتوب هم نتیجه ورنکړه موضوع به د عدالت نړیواله محکمه ته وسپاري. یو شمېر هیوادونو په دې غونډه کې وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماتیک روابط باید په ټولنه کې د ښځو له نقش سره تړاو ولري. د طالبانو د حکومت تر ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وای په روان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 225 پروژې منظوري کړې دي. د دفتر په خپل اکسپانه کې په خبره کړې بیان کې ویل دي چې دا پروژې د روغتیا، ترانسپورت، قانونو، مخابراتو، برېښنا، د اوبو مدیریت، پوهنې او صنعت په برخو کې د 4.5 میلیارد افغانیو په لګښت عملي شوي دي. د طالبانو د حکومت دغه ادارې ویلي چې د دې پروژو په عملي کولو یې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت په داسې حال کې دا خبرې کوي چې په افغانستان کې دننه اکثر افغانان د بد بشري او اقتصادي وضعیت ترڅنګ د بیکاری شکایتونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په اروپا، امریکا او افغانستان کې د شر ویروس د بیا خپرېدو خبرداری ورکړی دی. پاغه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د بی ام جی په نامه خبرونه خبره کړې ده ویل شوی چې په اروپا، شمالي امریکا او افغانستان کې د شرې پیښې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. یوازې د اروپا په هغه برخه کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان تر څارنې لاندې ده د دغې ناروغۍ 122,000 پیښې ثبت شوي چې په ټکیو له 1990 کال راهیسې بې ساري دي. د راپور له مخې په هغه کال کې دا شمېرې 2,400,000 ته رسېدلې وې. د یونیسف د شمیرو له مخې په افغانستان او پاکستان کې هم د شرې ناروغي پیښې زیات شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې تورخم لاره به تر هغو خلاص نه کړي چې طالبان په پوله کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ادعا شوې ده چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې پرې اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو جوړول دي. پاکستان دغه راز ادعا کړي چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا شوې دي او پاکستان خبرداري ورکړی وو. خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خاوره کې جوړوي. د تورخم د دروازې له بندېدو سره دواړو لوریو ته په زرګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې دي بند پاتې دي بندې پاتې دي او له دې عمله د دواړو هیوادونو سوداګرو ته هر ورځ د میلیونونو ډالرو زیان اوړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان وای د ترکیې پلاوی د مشر د سفر پر مهال د سوری د دیموکراتیکو ځواکونو او دغه هیواد د حکومت ترمنځ د هوکړې په اړه خبرې کړې دي. د سوری دیموکراتیک ځواکونو مشي کوردان کوي او متحده ایالات حمایت کوي. د ترکیې په پلاوی کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او دغه هیواد د پوځي استخباراتو مشر هم شامل دي چې د پنځشنبې په ماښام سوری ته ولاړل. فیدان د سلپنوم د ترکیې په تلویزیون ته په مرکه کې وویل د ترکیې پلاوی د سوری چارواکو ته د ترکیې پلاوی د سوری سوری چارواکو ته د ترهګرۍ ضد جګړې پاړه د ترکیې حساسیتونه روښانه کړي او ویل دي چې انقره د دغه موافقې د عملي کولو چاري ګام په ګام څاري. د سجرډو سارنې خبري مجله په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. اسلام آباد تور پوری کوي چې په بلوچستان کې افغان وسلې استعمالی شي. یو شمېر افغان کتون کې بیا په دې نظر دي
دغه جګړه، دغه ناخوالې، دغه ناامنی چې پاکستان استخبارات خپل شروع کړي و او د دغه لوبې په ګور کې اوس دوی خپل هم سوځيږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه د تیرونې په ترڅ کې تړل شوي دي. په خوست کې سر لوسه اختر ته خیاطان خوشاله وي.
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سږکال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی او کار هم الحمدلله ښه دی.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ مو په ننګرهار کې د کبانو فارمونو ته ورولو.
معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان ادعا کوي چې د بلوچستان په حمله کې بریدګرو افغاني او هندي وسلې کارولې دي، خو د طالبانو حکومت او هند دا ادعاوې رد کړې او ویلې دي چې پاکستان دې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې په ناسته کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګرې له زندانه خوشې کړي چې اوس په پاکستان کې جنګیږي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د پاکستان پاوز په بلوچستان ایالت کې د جعفر ایکسپریس په نوم په مسافرونکو کې اورګاډي برید کې کارول سوی وسلې افغاني او هندي بولی او وایي چې هند د طالبانو له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت او هند دواړو خبرګی ردی کړی دي. د پاکستان د پاوز ویان شریف چودري د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافرونکو اورګاډي د ترهګرو له لوري برید کې افغانی او هندی وسلې کارول سوی دي. تر دې یو ورځ مخکې هم د پاکستان پاوز او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې و چې بلوچستان کې پر اورګاډي برید کوونکي په افغانستان کې خپل ملاتړو وسلوالو سره تماس کې وو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د پنجشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت ادعاوې رد کړي او له پاکستان څخه یې غوښتي چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي او په ټکو یې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دغه وزارت همداراز د دې پیښې له امله د بیګنا خلکو پر وزل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ ویان چودري بلوچستان او پاکستان کې د روتی روپې خو اصلی ملاتړی هند بللای دی، خو هندی رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت ته ویان راندیر جیسوال په حواله ویلي چې نوموړي د پاکستان د ادعاوې رد کړي دي. ښاغلی جیسوال هم د جمعې په ورځ ویلي چې نړۍ په دې پوهیږي چې د ترهګرۍ مرکز چیرې دی. هندی رسنیو د جیسوال له قوله زیاته کړې چې پاکستان دې پر نورو هیوادونو د تور پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. ځینې افغان پوځي او امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په خپل هیواد کې د سیمې د ناامنۍ لپاره لکه د لوڅ ازادي غوښتونکو او ټي ټي پی په شان لوړاندې رامنځته کړې ډلې بیا اوس خپل پرې کوي. د پوځي چارپو اختر رسخ ازادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه لوبه خپل پاکستان استخبارات په دغه سیمه کې شروع کړې و او تروریستي ګروپان پاکستان وروزي په دغه دغه سیمه د نام نه دي لپاره د افغانستان د نظامونو د لړنګولو لپاره. بنا ان د پاکستان د استخباراتو کړنه ده چې اوس دوی په خپل داسې فکر کوي چې هغه څه چې دوی کړی دي د دوی په وړاندې د هندوستان او د طالبانو له ادرسه بالمثل عمل کیږي. دغه جګړه، دغه ناخواله، دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپل شروع کړې وه او د دغه لوبې په ورکه اوس
دوی خپل هم سوځي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنځشنبه په ورځ د کابینې ناسته کې افغانستان کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر جنگیالي له زندانونو خوشې کړل چې په ټکو یې اوس په پاکستان کې جنگيږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سه‌شنبه په ورځ وسلوالو بلوچ بیلتون غوښتونکو په یو اورګاډي برید وکړ او تر 400 ډیر مسافر یې غمل کړل. تر دې برید وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د دوی پوځي ځواکونه نو په ځنګړو عملیاتو کې ټول درې ډیر بریدګر وزلې دي. بلوچ ازادي غوښتونکو ځواک ډلې د پاکستان د پوز دایدا رد کړی دا.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر نړیوالو روغتیایي مرستندوی سازمانونو پوروستیو کې په افغانستان کې د څلوربش روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو او د فعالیت څرګندېدو خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نړیوال روغتیايي کلستر په خپل تازه راپور کې چې وړم ورځې خبر کړ ویلي دي دغه روغتیايي مرکزونه د روان 2015 کال په فبروري کې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله تړل شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د روغتیاي خدماتو لنشتون شکایت لري. دوی وای چې په ډیرو سیمو کې روغتیاي مرکزونه تړل شوي او خلک اړ شوي چې شخصي روغتونونو ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د روغتیاي سکتور پر وړاندې د مخبر زیاتې دونکو ننګونو او د سلګونو روغتیاي مرکزونو د تړل کېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیاي کلستر وایي چې په افغانستان کې په تیر یوه اونۍ کې 24 روغتیاي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سازمانونو د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 14 په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا مرکزونه د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله د افغانستان په 26 ولایتونو کې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دوهمې دورې د ولسمشرۍ له پیل سره سم د امریکا بهرنۍ مرستې د سیړل کېدو په موخه وزنډولې، ځکه د د په وینا د مرستو په ډیرو مواردو کې د امریکا له ارزښتونو او ملي ګټو سره سمون نه درلود. په دې راپور کې چې د ریلیف ویب سایټ خبر کړی او د روانې میاشتې د مارچ 14 نیټې څخه تر 19 نیټې ته پوښښ ورکړی راغلی چې افغانستان کې د تیرو دوو نیو په ترڅ کې د تړل شویو روغتیایي مرکزونو یا هغه چې فعالیتونه یې ځنډول شوي شمیر 191 تر رسیدلی دی. ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیایي کلسټر وایي چې په دې سره 1.1 میلیون کسان په ځانګړي ډول زیانګالي له مهمو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې دولتي روغتیایي مرکزونه نه یوازې دا چې تړل شوي، بلکې هغه چې لا هم فعال دي سم خدمتونه نشي وړاندې کولای. سناولات چې د لغمان ولایت د علي نګار ولسوالۍ اوسیدونکو دی، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما مور تیر ورځ ناروغه وه، د وینې فشار یې لوړ وو، نو هر دولتي کلینک ته چې به وی وړه نه ورته انجکشن ورکوه او همدارنګه فشار هم ورته آن نه چکوه. نو په همدې اساس باندې ما غوښتل چې یو کلینک ته داخل نه وزم چې څه کیسه ده. نو هلته چې دوی وویل چې نه ډاکتران شته نه نرسان شته، نو غوره ده چې باید یو شخصي کلینک ته لاړ شي.
انیسا فضل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکې ده وایي:
په ننګرهار کې صحي روغتونونه بند شوي او ځینې مؤسسات بند شوي دي. نو که چېرته دا صحي روغتونونه بند شي، نو افغانستان خلک ډېر غریب دي، ډېر ستونزو سره مخ کېږي. که موږ خپله هم یو یا نور، نو اکثرا چې دی دې مرکزونو ته ځي او خپله دوایي اخلي، ځکه اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مارچ په 6 یادو سازمانونو راپور ورکړی و چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د امریکا د مرستو د بشپړ بندېدو له امله په 15 ولایتونو کې 168 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغو سازمانونو د 2014 کال د فبروري د 15 او د مارچ د 3 د خبرو شویو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله نږدې 1510 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې 4 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. روغتیایي خدماتو ته د عامو خلکو د نه لاسرسي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 4.3 میلیونه افغانان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه کسان به لازمې مرستې ترلاسه کړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د افغانستان د ولسوالۍ 2.5 سلنه اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او له 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شتون لري.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
آیا د امریکا ولسمشر به وکړای شي چې د روسیې پر جمهور رئیس په اوکراین کې اوربند ومني؟ اوکراین د امریکا لخوا د لنډمهالې اوربند وړاندیز لاسلیک کړی، خو د روسیې جمهور رئیس یوازې په لفظي ډول ورته مثبت ځواب ورکړی دی. د امریکا له لوري د فشار کومې لارې شته چې د روسیې ولسمشر دې ته اړ کړي چې دا پروګرام ومني؟ په دې اړه جزئیات فیروزی عزیزی پوره پورکي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قطرون لاسلیک نکړي مایوسه بسي، خو د ټینګار کړای چې نه غواړي د اوکراین په جګړه کې د دغه ډیر سورزنی اوربند د هوکړې پر لور پر پوتین فشار راوړي. پښتنه دا ده چې ډونالد ترامپ د فشار لپاره څه ډول وسلې په واک لري. کارپوهان په دې اړه درې وسلو ته اشاره کوي چې هغه بندیزونه، تعرفې او اوکراین ته د وسلو استول دي. ښاغلی ترامپ د بندیزونو په اړه ویلي چې داسې مالی اقدامات ترسره کولای سي چې د روسیې لپاره به ډیر ګران وي. د تل پشان ترامپ د لا زیاتو بندیزونو خبره کوي. په دې اړه د ترامپ د ادارې د خزانې وزیر او د اقتصادي شورا مشر هم خبره کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینې نور شنونکي په دې باور دي چې امریکا کولای سي د مسکو پر وړاندې ځپونکی او د فشار سیاست وکاروي. امریکا د مارچ په 14مه د روسیې پر ځینو هغو بانکونو چې د ګازو او تیلو بیې پرې کوي د بندیزونو مافیاتې ور تمدید نه کړ. دا چارې به د هغو هیوادونو کار ستونزمن کړي چې له روسیې ګاز پیري. په دې مسلو کې د امریکا له لوري مافیات به د روسیې لپاره یو بل فشار وي او متحدو ایالاتو په بندیزونو کې د اسانتیا خبره مذاکراتو ته د مسکو د چمتو کېدو او حاضرېدو په شرط کړې ده. خو پوتین د اوکراین د بې وسلو کولو او کیف ته د متحدو ایالاتو د وسلو د بندولو په شمول د لا زیاتو مسلو تمه لري. دغه راز په دې برخه کې نور اقتصادي مسلې هم مطرح شوې دي. بل مسله د تعرفو لګول دي چې امریکا کولای سي د روسیې پر وړاندې وځ کړي، چې البته اغیز به یې پراخ نه وي ځکه روسیا امریکا ته په کم اندازه صادرات لري. تیر کال امریکا ته د روسیې صادرات 80% راکم شول، په داسې حال کې چې د دې صادراتو کچه د اوکراین له جګړې مخکې په کلنی ډول 3 میلیارد ډالرو ته رسیدله. بل څه چې په دې برخه کې مطرح شوی هغه پر سعودي عربستان د فشار واردېدل دي تر څو د خپل تیلو د بایو په لوړوالي په نړیوال بازار کې د تیلو بیا ټیټه کړي، د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته د پام وړ زیان ورسیږي. دریمه موضوع چې پر روسیې فشار واردوي او روسیې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي کټ کلاوک لخوا هم وړاندې شوی هغه د وسلو خبره ده. امریکا دا کار د اوکراین پر وړاندې ترسره کړی او د تیر کال په جون میاشت کې وویل چې که اوکراین مذاکراتو ته حاضر نسی دغه هیواد ته به د وسلو استول بند کړي. اوس کولای سي پوتین ته ووایي چې که د خبرو میز ته ور حاضر نسی اوکراین ته به لا زیاتې وسلې په واک کې ورکړي تر څو په جګړه کې روسیې ته زیات مرکز وبلور واوړي. خو د کارپوهانو په باور دا اقدامات به د امریکا لپاره هم له زیانونو خالی نه وي.
له خبرونو ور اخوا
نن د روژې مبارکې 15مه ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې وړاندې د روژې په اړه د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اوریدلای شي. دا خبرونه په منځني صفه 1269 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadirado.com کې اوریدل شي. azadirado.com به پانه ته کتا سو ورشي د هغو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د azadirado لاري د ورسي او شپې په محل خبري شي. همدارس د azadirado په ویب سټ کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلې او اوریدل شي او د azadirado د ونیزو پروګرامونو هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو موندلی شئ. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورشئ پر اصل اس کې هلته تاسو ته نقشې دي درې ټکي هغه درو ټکو باندې که تاسو کلیک وکړئ هلته د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو نوملړ تاسو ترلاسه کولی شئ. که څه هم مخکې مې یادونه وکړه چې د روژې 15مه ده، لا نیمایي ته رسېدلې ده او لا دوې اونۍ پاتې دي، خو په خوست کې د کیسه اختر ته رسېدلې. په دغه ولایت کې د لویو او وړو خیاطانو مسولین وای چې سش کال کاروبار ښه سوی دی، خصوصا د خوست په ښار کې دا خبره کیږي او د نورو کلونو په پرتله د ګنډلو لپاره ډېرې جامې ورول شوې دي. د خوست اوسیدونکو هم دې ته خوشاله دي چې په اوس وخت کې دې ځای کې په هر ډیزاین او فرمایش جامې ګنډل کیږي او د پخوا په څیر د ګنډلو لپاره نورو ځایونو ته نه استوي. په دې اړه نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پورا پور کې.
په خوست کې د لوی او وړو خیاطۍ مسؤلین او خیاطان وایي چې د نورو کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کوو، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنوي منزلونو کې تر ډېره لوی خیاطۍ فعال شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کارګرې تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته ویل
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سږ کال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله خدای په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته من دلته زمينه د کار مسايده کړې ده الحمدلله نسبت تیر کولو ته سکل من کار ډیر خروان ده
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولای شوې چې کورنۍ اقتصاد به خو خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډېره بې وسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاری ګنډي د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل
په خوست ولایت کې رشکا چلو اختر ته انشاء الله دا جوړې کړې دي ښه چکار بو ښه سات به تیرو بس خو ته خوشحول یو
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل جلال آباد او پیښور ته لیږلې خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینه ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کیږي یو تنخیات نصر الله ویل
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې لکه عربي ډیزاین شو قاسمی ډیزاین شو سینافور ډیزاین شو کالر ډیزاین شو همدغه سی بین ډیزاین شو نن سبا خیاطی ډیر پرمختګ کړی دی
د خیاطی په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سمبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي
زه په خپل خیاط یم ما کار یاد کړی د دې کار څخه ما ډیره فایده ترلاسه کړې د ټولو ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کی او د کار په ارزښت باندې پوه شي هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي
یاد دی وی په ورستوي کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لري او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ننګرهار د افغانستان له غو ولایتونو څخه دی چې نور ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي او هم دی ولایت ته خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میلی شي د دې ولایت د کبانو لروزنی او د روزنی لسونځو مو په دې راپور کې حسین احمد سي خبروي
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي نوموړی وای
دلته راځو ډېر ښه مایان د خندغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوخې مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو معمولا دلته هر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخې نو خلک دلته ډېر راځي
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لري پراته ده د دې سیمې خلا د کابل پر سین جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده
خلک راځي د هرات له مزار نه قندار نه وس همدغه موسم نو ژمی ده د دې په بازار کې خوښ خلک چکر ته راځي مایان خوري بازار
برق نشته چای جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې د برق دی عمل نه شته دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي شپې تر لاسو یو لاسو پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې با کرکټ کې دي شپې والیبال به کې دي خو ساغه شین نه ساغه خوند نه شته
قدرت الله چې لاس کلا کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب سوي دي خلک چې دي پیسو نه خراب دي کار روزګار نسته ده خلک بیکاره ډیر دي وظیفه نسته دی فلحال د پاره لس دکان دینو دما او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانې جیګوي او خلکو بند کړو بس هم د سیده نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل فلحال پال دی او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه پوکه کیږي ورته ناز دی.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره دا واردات له پاکستان دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې میوې چرین ډېرې دي خو
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي.
ستونزه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، داسې معیاري غټه اچري نه لرو، ټرینینګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره، هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیوکه د هغوی نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپله سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپله سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ټرینینګ داسې منظم شوی دی، نه ورته داسې دانه ورکول شوی، نه اکسیجن یا یو دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چیرته دوی ته ټرینینګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانې زیاتره مشکل موږ د دانې لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې دغه دی دانی دی.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه یې اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دا ساجی رډو د دې خبري مجلې پورسیو کې د روژې مبارکې پاړه د ساجی رډو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې لرو.
د روژې رنگونه.
وعلیکم السلام. الحمدلله روزه خټه روانه ده، خبره بره برانونه دی اوري او شروع دي. تاسو په لاره څنګه د روژې خروانه ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ته درټول نه سلامونه احترامات وایم، خو کرکونو کې ته احترامات وایم. خیر ده چې رجا او تاسو په خیر مونږ باندې ډېر خاطرې.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادی رادیو خبريالانو او کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله شتیریږي، په شو وخت کې راورسېدل، موسم هم شدی تقریبا تندنی او ورځم تقریبا لنډ دي، خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ستونزمن او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې سره کار ستل نه، یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي.
facebook.com/azadiradio